وي هغه باید ځان سره واخلي. کچو کاته د سیم وسایل لري چې هغه بیټری پکې چې د انسان لاسونه په خپله تودی کی نو داسې شي نه هم ګروپا کې پیدا کیږي چې هغه چالان کې د سیم وسایل د پد انسان بدن تودوي نو هغه شي نه ځان سره واخلي. نو په افغانستان باندې یو بیوز له یو کې دغه شي امکان نه لري. خو کچو مجبور دی بل هیڅ لار نشته او باید لاړ شي دی دغه څه واورو کې نو باید ډېرې کمپنی ځان سره واخلي او هغه سمه چې مخکې تکرار کړ دغه شي نو مراحت وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. د طالبانو حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرو سیمو کې درنې واوري وشي. د غیدارې په خپل اکسپانه په خبرتیا کې دغه شان ویلي د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډېره سړه وي او سپارښتنه یې کړې چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګوب لاوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې لا لوړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې سخته واورینه څپه پیل شوې، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداري ورکړې چې د روانې اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېری سیمو کې درنې واورې ووري. دغه ادارې په خپل اکسپانه په یو خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24مه ناوخته خبره کړې ویلي، د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ دغه اورښتونو ډیره برخه د اټکل شوی مودې په پایل کې وي او باید د دغه سیمو اوسیدونکو د احتمالي خطرونو درنې واوري او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوی چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمایي کې وي، ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوی چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې له لوري خبرې شوی خبرتیا سره مل نقشه کې ښودل شوی چې د کابل په ګډون کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واوري او بارانونه ووري، خو په ځینو ولایتونو کې بیا د اورښتونو کچا متوسطه ښودل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي لا لوړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بې وزلۍ له امله نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ اوسېدونکي فرید الله ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې سختې واورې شوې چې له امله یې د یخنۍ سخته څپه پیل شوې.
واوره بېشکه چې د الهي رحمت د خو هغه چا لپاره چې هغې میاری کورونه لري، ښه کورونه لري، اقتصاد یې جوړ ده، ځان ته بخاریګانې لګولې، برق سیستم ورته فعال ده. زموږ غوندې خلکو چې اقتصاد ضعیفه ده، پولوسوالیګانو کې ژوند کوو، نو موږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي، ټوخیږي، همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې اوسیدونکي میرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوی وایي لا هم په خیمو کې ژوند کوي، خو سختې واورې ماشومان ناروغان کړي دي. نوموړي وویل که څه هم ژمنه ورسره شوې وه چې ګورونه بورده جوړیږي، خو په خبره یې په سختې یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واوره شروع شوې ده، اوس هم دا پشم پشم راغورځېږي. داسې کړي وو دغه ماشومان وګوره په خیمو کې ژوند کوي، دغه زموږ تورسری وګوره شاوخوا د خوراک لپاره صحیح خاص څه نه لرو، د ماشومان د یخنۍ نه سم لړزېږي، تورسری هم د یخنۍ نه سم لړزېږي. ولیکن زموږ پوښتنه څوک کوي چې دلته انسانان پراته دي، راځه ورشو پوښتنه وکړو، دا په ډاک پراته دي، دا په خیمو کې پراته دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو واورو او بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24مه اعلان وکړو چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو له امله سلګونه کورونه په بشپړ او په نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه سروي هم تلف شوي دي. د دغه واورو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډېری عمومي او فرعي لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمېر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وایي د وروستیو واورو او بارانو له امله په ورځو ورځو بېکاره او بې خوړو پاتې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل د سړې هوا له امله د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نشي کولی. داسې مال چې په خبرې په کورنیو کې ماشومان ناروغان دي خو دوی ان ورته تش خواړه نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرله پسې بارانونو د ورېدو په دوام د دغه ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې په وزلي سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بېکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسېدونکی 22 کلن عبدالرحمن چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تېرو 4 ورځو راهیسې بېکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی 1 سال میشه که چرخه داریم. یکم هم سرده خونو که بیکاریم. الان هوا سرده شهر نزدیک به خپل کار نیه بیکاریم.
زه یو کال کیگی چی لسی کراچی لرم. خو اوس هوا سرده ده بیکاریم. ماشومان او ناروغان هم لرو. څوک پور هم نه راکوي او ژر یې غواړي. هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې. ما خپله ورځ 500 افغانۍ کار وکړ خو نن له سهار رئیسی بازار کې امکان نشته او هیڅ پیسې مې نه دي ګټلې. همدلته کراچۍ سره ولاړ یم.
دی وایي دا کورنۍ دا شپې ورځې په لوږه تېروي. د کابل ښار د دارالامان سیمې اوسېدونکی او د لاسي کراچۍ چلوونکی 19 کلن عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په واورو کې په لاسي کراچۍ ورته کار کول سخت دي خو دا چې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده اړ دی چې کار ته راووزي.
بربري کراچۍ ورته وایي که نه خلکو سره مالونه کور ته وړم. بس سړک په غاړه ناست یو که چا راتې ویل هغو سره مالونه وړو. سړک دی خو جانې خو غریبي ده. بس څنګه چل کوي؟ پلار مو وفات شوی دی او بس اون دغه ما ته را په غاړه زه مشر یم د کورنۍ. پوره کاروبار هم نشته خو جانې وا خو یخه ده. خو بس څنګه چل کوي؟ 50 روپۍ 100 روپۍ دغه ته پیدا کوم د ورځې. هم چې ماښام زو بس کور ته یو 15-16 ډوډۍ ځان سره ویسو څلوېښ روپۍ پاتې کېږي. هغې باندې نوره سبزي هم نشته شوال وایي دوکانونو کې.
د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالیو کې ورته کارموندنه خورا سخته ده خو چې کله اورښتونه وي په ورځو ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نوم یې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مونږ په دې واورو کې بارانو چې په کور کې اوسېږو کار ژوند بېخي سخت دی او څه نه پیدا کېږي خوري او نو چې څوک چې لري او نه دغه بس یو چوبې چې لږ شي کار روزګار سره شته نه دي. باران ولېږي سره کور کې ناستې کور نه شو دی. باران ولېږي کار نه شته. نو ځکه سېتیمان دي نه سره ماشومان دي تیمان دي او دا کې رسېږي خوري روپۍ وه روپۍ شي هم نه رسېږي. مشکل سره مخامخ یو کرزونه وړي او بل نه قرضه لهم یو نه قرضه له بل قرضه ده. اوس هم قرضدار یو د یو بل نه قرضه اخلو. ښځه ماشومان دي ملای خوږېږي. کله هسپتال ته وړمه کله یو پلوش مشکل مې سخت زیات کوي. دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان تر نیمایي زیاتو ولایتونو کې روانه اونۍ درنې واورې وسوې چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو 3 ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 1 شپېته کسان مړه او 1 نور سوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 14مه په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې دغه شان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وه چې په روان 2016 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان جونی وایی د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړي چې له بېلابېلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولی په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبره دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینۍ لار اوس هم دا ده. په ورته وخت کې د زده کړو د خونو یو شمیر فعالان وایي دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. له لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنورۍ 15مې ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
د خوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنونو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
د وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل:
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلاً نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړی، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یوه بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل:
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي، نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایط او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما شنبه د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د لوستو نجونو او ښځو پرته به د افغانستان راتلونکی له پرمختګ پاتې شي. یوناما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسؤلیت دی. طالبانو په 2021 کال کې واکته تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه محدودیتونو له امله په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومي شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ. آزادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
ده آزادی ملما
سلامونه او درناوی. زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمني ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوی پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام لمسیم او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی وو. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزو نه راپدې خوا په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړې او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یوویشت کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او د همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او پیژنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او که رښتیا درته ووایم، تکل صاحب، ما خو د شعر هڅې مې کړې دي، خو بیا مې دا څو کاله کېږي پرې مې ښودو، ځکه هغه شعر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نه شو لیکلی. او دغه کم شعر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلي نه کوله. په شعري برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي، او دلته په آلمان کې دغه دیر شو لسیزو نه، د دریو لسیزو نه دیر شو کال نه راپدې خوا. نو د یو نوي کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوخت یم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ما ته کومه دنده راسپارل شوې ده او زما په کې اړتیا وه، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللی، او خپل برخه خپل ونډه مې پکې سرته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکزې وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمونږ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل، ادغام څنګه دی، دغه نوي کډوال خویندورونه چې زمونږ راغلي دي، زمونږ ملګري، زمونږ ټولنه، زمونږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅې کوي، مرسته کوي، کومکونه ورسره کوي. او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي، او اوس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي زده کړې په همدغه برخه کې کړې دي، خو علاوه زما دغه کاري مسؤلیت نه زموږ ملګري چې دی په عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسؤلیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي. د خپلو دغو تجربو په اړه راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. لنیک مرغه په دې وروستیو وختونو کې چې له بده مرغه یا لنیک مرغه خلک شي کډوال شوي دي، ډېری لوست خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دند اجرا کړی وي دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې ورسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړه چې په دې پردی ټولنه کې لومړیتوبونه شی دي د ژبې زده کول دي د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي په خپلو اولادونو باندې باید ډېر تاکید وکړي دلته چې دی دغه د زده کړو سیستم چې دی ډېر ګټور دی افغانان باید دغې نه ګټه واخلي نو څه چې زمونږ خپله تجربه وه هغه هم د دوی سره شریکه کړه او خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلې وې د هغوی سره زمونږ د پخوانه کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې زمونږ ملګرتیا وه دلته چې راغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي وو او دوام لري تکل صاحب
په تیرو دوه درېو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمېر افغانانو لاس و. په دغسې یو حالت کې ستاسو هڅه څه وه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
بالکل دا ډېره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې حده پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او هغه حکومتي ستونزې چې وې نو دا حکومتونه هم داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنې دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډېرې وي نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډېره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغې ډېر دي خو د دې نه سړی سترګې پټولی نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډېر بد کارونه وکړه او زمونږ تاریخ زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر یې ورسوو زیان یې ورسوو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوا نه تکل صاحب تاسو ته به څرګند دی چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه وو لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي، مونږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښت د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو، خپل تجربې سره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو کیسه چې ډېره بدنامه ده، ډېره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي، به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځانګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوري او لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے ټولنې په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپلې کړې دي، مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په هکله باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي، ځوانانو ته مسلکي خلق راوستلي دغه موضوع ورته تشریح کړي ده، د دې زیانونه په پردې ټولنه کې د دې بد اغېز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو وارې مونږ هغوی ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کلر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړي دي. او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده، په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. را به شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته. تاسو په کال کې یوه یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې، د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مو خو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساين غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په هره برخه کې لاسته راوړین لري، دا کنړ کلتوري ټولنه خپله دنده او مسولیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګه سره وړې وړې غونډې جوړو. د کنړ سیند د مشاعرې ترشا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کنړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې باس کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کنړ سیند مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی.
تاسو دا وایاست چې په دې ټولنه کې یوازې د کنړ خلک یا د کنړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کنړ په سیند باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسولیت لنیکه برغه ټول دغه دی که نور خلک هم موږ سره ډېر همکار پاتې شوي دي، خو دغه هلې ځلې او منډې رامنډې مسولیت زموږ د کنړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بېلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې، هلته موږ مرستې رسولې دي. تېر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې، د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زموږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي، په زرګونو، په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی، دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کنړ کلتوري ټولنه ده، نو حتما دی باید پکې کنړی وي. کنړ کلتوري ټولنه یا کنړ سیند، دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغه څه استعمالوو. خو زموږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی، او زموږ اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولی شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بېلګې د هرات او د لوی پکتیا، عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه قصې زموږ د ملګرو هدف دی، او په همدغه کار موږ بوخت یو. زموږ فکر چې دی ډېر لوی دی، د ټول افغانستان لپاره دی، او زموږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي، صرف په کنړ نه راڅرخیږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کنړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لګه په جنگل وکړه د کونړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو داسې مشخصه نیټه نه لري تاسو ته خو معلومه ده چې په اروپا کې د ځایونو پیدا کول دا له ګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغې باندې دا غونډه جوړو او له نیکه مرغه
فکر کوم چې فصل خو به یې معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
فصل ولا داسې خاص معلوم نه دي ځکه چې کله یې اوړي کې کو دا اوس دغه دی منی ته راغله او له نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند دا ادبي مشاعره دا ادبي ناسته غونډه چې دی دا په اروپا کې داسې یو جشنی بڼه یې غوره کړې ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو مونږ پکې نه حسابو دا خو زموږ خپل کور دی نږدې دی
ټول اروپا نه دی جرمني
او گاونډي وادونه دی جرمني سره نږدې دی زموږ دغه ټول فرهنګي ملګري چې دی ورځې ته منتظر یو پښتنه کوي ټول کال چې دا به کله کیږي څنګه به کیږي ټول ورته راځي ډېر خوند کوي ډېر د ډېرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسایل مهم مسایل د ورځني مسایل چې زموږ ولس او هیواد ته ورپېښ دي په دې باندې بحثونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې مونږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چړنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د ښځو ارزښت او په نورې نړۍ کې ښځې چې دی په خپلو ټولنو کې مېرمنې څومره ونډه لري دغه قصه یې پکې را څېړلې وه او افغانستان یې ورسره پرتله کړی وو د هغې نه په تېره مشاعره کې زموږ ستاسو یو لیکواله خور ده عارفه بشیر عمرلور هغې په افغاني او اسلامي ټولنه کې د ښځو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی او همداراز په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده نو زموږ یو ډېر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو څېړنیز او ډېره هر اړخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري په ضمن کې زموږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډېره په زړه پورې مقاله لري
ډېره زیاته مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه یې ټولنیز برخه باندې راټول دي
بالکل خو دغه ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنګ هم لري ځکه چې موږ د خپلې ټولنې کمۍ یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زموږ دپاره ارزښتناکي د افغانانو دپاره ارزښتناکي دغه قصې موږ پکې راچیړو او حاکمانو سره یې شریکوو موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته وویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا داغې په ژوند او ژواک باندې یو ډېر ښکلی سیمینار جوړ کړی و چې د ټولې اروپا نه ورته خلک راغلي وو زه تاسو ته بېلګه ویم د دې 1913 کالو کېدی چې ستاسو خپرونه د دې حوصله ونه لري خو زموږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دي چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپلې ټولنې د ښېرازۍ د پرمختګ دپاره یې کوو نو طبعا دا سیاسي رنګ خپلوي او موږ د هېواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هېواد د راتلونکي دپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دې نه وروسته به هم څرګندوو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ دغه اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشي. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کور مو ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمني کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همداراز په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډېر خطي کې اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګري ډېر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډېر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړي دي په شریک هم کړي دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې دی په یوه برخه کې بوختې کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په دونیوم کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه وه چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه یې دا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
دا خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یوه ټولنه نه وي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږۍ کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یوه لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډېره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې، ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي، که یو نفر یو یو امسا چیرته وغورځي نو هغې نه هم دغه جوړېږي، خو خلک پ ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یعنی زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه ځای خېږي چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي. خو دا هم ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دا هم ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنې دا به د یو چا که ستاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی یو د بلی دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب که نه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو خو دغه ملګري دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي د دې خو لا نور هم بې ګټې ډېرې دي
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اورېدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
افغانانو ته مې پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وځورول او ډېر وروسته پاتې شو افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري زموږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي موږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زموږ عزت او راتلونکی ده نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره موږ خپلې هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو
ډېر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اورېده تر بلې خپرونې د خدای ښه دی وي
د ازادۍ میلمه
I'm not a man.